پاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې جمعره کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. او د ایران د بنو چورو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تېر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي.
لند خبرین هم د اسرار العالم مومن نواری د لوس با په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلي کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړې شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبې خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبری اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنی کړي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبری اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری اژانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چا بهار بندر کې د 200 میلیون ډالرو نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چا بهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جنس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لاري هند ته رسای ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لاري هم پیدا کړي. خبرې جنس ټکی چې د پاکستان مخالفت لوجي هند نشي کولای چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخو د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبرونه ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکلسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو حلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړې. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14530 1930 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
ڈان رسپان علی کی قسم پا پاکستان کے دا ڈرون حملوں مخالفت کی گئی. خود زیادہ تر خلق دا سے نظر ہم لری چھ دے بے پائلٹ البتو کو پدا غبری دونے کے زیادہ تر وصلہ وال پنخ کی گئی. دا دی لکنی نوری برخی فرخندہ اسد در تا اوڑاندے کبھی.
ڈان رسپان علی کی پا پاکستان کے زین خلق دا سے نظر لری چھ پا امریکائی ڈرون حملوں کے زیادہ تر بے گناہ خلق وجل کی گی او دا د روانی مسئلے حل ندے. لیکوال عاقل شاوائی د امریکا استخباراتی ادارے سی آئی اے د 2014 کال روس تو پا پاکستان کے سنا سلور سوا درویش ڈرون حملے تر سر کر دی چھ پکے گن وسلوال ہم وجل شوی دی. دا د سی آئی اے پا ٹولا نڑائی کی 15% ہوائی بریدون دی چھ پیو حیواد دی استعمال کر دی. پا پاکستان کے زیادہ ڈرون حملے پا قبائلی سیمو کے پا وسلوالو شوی. دا پاک افغان پا سرحدی سیمو کے زیادہ وسلوال ڈلے لکا القاعدہ تحریک طالبان او نور دا سے محفوظ زائن لری. بلخوا امریکا او افغان چارواکی دا ہم وائی دا پاکستان لخوا وسلوال پا افغانستان کے دا نڑیوالو اسکرو خلاب بریدونا تر سرکبی او دا غلطا محفوظ زائن لری. ورسپان لکی پا پاکستان کے زیادہ خلق دا بے پالٹو البتکو دا غا بریدونا پا سخت ٹکو غندی. پا 2014 کال کے دا پیو سیڑنی سے ادارے دے وے سروے تر مخا پا پاکستان کی 85% خلق دا ڈرون حملوں مخالفت کوي او وای چې په دغو کې زیاتره عام ولس پنخه کیږي. خو بیا د دغه سروے په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چیرته چې دغه ډرون حملې ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاوائی تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1000 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د زده کوونکو خبریالانو ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې. خو په حقیقت کې هغوی داسې څه ونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکاره او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي څه یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې مؤثره وګرځولې. 40% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خدمت یو کافی را کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خوړې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پښتونخوا صوبی وزیر الله پرویز خټک ویلي دي چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال کړي دا خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د مالی چارو پوهان وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 50% نه هم کم ترقیاتی بجټ استعمال کړي دي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په ریپورت کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوی اعلامی تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینه غونډه ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال شوی ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سو سواری د حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ د برابر استعمال داوی رد کړی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتی کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ دا یو لسم میاشت او دا غي زره سوات مثال در کوم دا غي لټندري نه ریلیز بجټ لا نه ریلیز شوی نو دا بسنګ کی الله دې په موږ هم کوي زما بارګه کې هو ډېر بد پوزیشن دی او زه لږ یم په مخه باندې پاګې کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه په زلزله کې تباه شوي دي. هغه کې ماشومان یو سکول خدا سره چې د 13 دریو کالونه هغه ته سره استادوم نه دي ماشومان ورته ناراضي.
د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی ای پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتی بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګیدلې دي.
یو انفیشنسی ده چې هغه پیسې چې کوم الوکیټ شوی دي هغه سینه دي استعمال شوی. او بل طرف ته مونږ دام وایو چې یاره مونږ ته انټرنیشنل چې دینو فاندینګز حاصل دي خو تاسو دغه ته یو ګورین لاست 5 ایئرز بلکې د دې کال نه شاته چې مونږ وګورونو 4 ایئرز یو موازنه وکړو مونږ کړه زموږ ادارې کړه وا نو تاسو به یقین کوئ چې پورا بجټ کې مونږ 4% چې دینو فارن فاندینګ استعمال کړي دي. 18 ترمیم نه پس دې ته پورا خود مختاری ده او پکار دے چدی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کی.
لدی وړاندې تیرو دوه مالیاتی کالونو کې هم ترقیاتی بجټ پورا په کار نه راوستلو لوجه په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوی بجټ پیسې به پر روان کال کې په کار راولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تړکو
پر هر څه سربیرا هلي ځلي رواني دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی جمع پس پوزیشن را گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر را گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال ریډیو ته سهاره اوریدونکو سوخت شوې د دونی سي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړه کړې ده. راسي چورته غوښ شو
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربې يم. پنننې خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انزورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو سلیریشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوی خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي. خو په تېرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې، یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې. خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي، نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دې ورته د مدیریت څانګه پرانیزي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی. خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دې ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي، دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نوره هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلوېښت کاله کېږي فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارفو باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندی ساتلی. خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کېږي، تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زموږ یوازینۍ هیله ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینواری چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي وایي که دوی خپل مدیریت ولري و به کولی شي چې د اهلي ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کړي.
زه تقریبا د دیارلس یو او یوم نه را په دې خوا زه په تیاتر کې لوبیږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو، د ښځو تاوتریخوالی شو، مخدره مواد شو، سوله امن، همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو. که چیرې مونږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې اته ځلې د تیاتر فیستیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې اته ملي فیستیوال دایر شو چې په دغه اته فیستیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په نه څلوېښت ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. اته کاله مونږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لویو ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پینځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخنه. مونږ ته یو فورمه راغلی وه او په هغه فورمه کې مونږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، نو هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې مونږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې مونږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې مونږ نه لرله. دې لپاره مونږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او مونږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. مونږ به کوشش وکړو چې په هغې کې مونږ هسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به مونږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو له ډاکټر احمد علی عجز نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلی وي چې نوې تخلیقي ادب یې بېساري پرمختګ ګڼلې و. د چې نوموړی د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد دلته خو ماته ستاسو د خبرونه دا پته ولګېدله چې تاسې د نوي تخلیقي ادب نه چې نوی چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونده کې ضرورت دی چې تنقید نوي نو ښه تخلیق په چې کوم دی مخې ته نه راځي. چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا ته څه کوي او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا وایم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نه شي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کړه قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سننکار هم چې تنقیدي مخې ته نیولی، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې کوم نظر وکړو، استاد قلندر مومند او سلیم راز او صاحب شاه چې تنقید ته کار کولو، په اوسنی زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پران تنقیدی رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال خدا دی دو درې کسه نمونه تاسو چې واغېسته هغه صرف او صرف قلندر مومند سی په تنقید کولو، نور چا کې چې کوم دی دومره زړه نو چې د بل چا کتاب باندې تنقید کولې. ځکه چې قلندر مومند سی دو بکړې یاران په قلندر ډېر ته چې کومه لار د ژوندانه غواړې، قلندر سی په دې ادب کې چې کوم دی یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویله او ورځ ته به ورځ ویله، او تر سو پورې چې د اوسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دې نه علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې، بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه وایم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا وایم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی هغه دې سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دي چې هغه تنقید چونته ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدی کتابونه قلمي نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یو ویشته مزه ده، د زنانده او روښانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي، په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفیل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړې کړي، او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرحمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناست وم، هغه ټولنه کې سفرحمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدای شي. هر یو کلی کې، هر یو چم کې، هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي، هغه باندې چې کوم دی کار کړي، که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میږي راواغېستلی شي، بیا دې چې کوم دی نور راواغېستلی شي، د هغه یو یو غړی هم راواغېستلی شي، نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید په چې کوم دی کېدای شي. خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی موږ مخ یو، امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورت کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و، د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون کولای کنه ډیر د څه خويندې شته چې د خصي د دونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د نور استعدادونه هم د سپورټ پاتې دي، خو فعلا چې و دغه خويندې دغه نندارتون څخه لیدنه وکړه هغه ډیر د خوشاله احساس وکړه، هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمند خويندو ته د فعالیتونو پاره پراخه زمینی برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفقېږئ، مې همیشه د توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کېږي، ولې چې رازو ګورو چې خويندو ډېر خیستنن درتون جوړ کړی چې پاغه کې پلاس جوړ شي ډېر خنقاشان او ډېر خ انځورونه دي، نو دا خوشاله زیاده او زه تمنه نکوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته، خو صرف کومګه دیو ته خويندو زمينه مساعده کو زه مطمئنه یم چې دیو کډېر ساتونه شتري او دیو ډېر خ کول شي خپل ټول خدمت.
لدغه نندارتون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یوې نجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړ:
ماشالا ست قیمانی ما بی زینب لیالی لیسی دولسم سنت مخصله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، پرمیشن ورکوي، مدمون راتلون کی فیوچر ډیر بدیات روخانه وي، کوم هم د سی خپل نور باندې تبارک هغه ته پرمیشن ورکو او ډیر زیات خپل دي کی یو دانه د ماډی راته خوښ شو چاغه وای مون امن غواړی خدای دې کی چې زمون په افغانستان کې سول امن راشي.
د ذکر ور د چې د اپسو یا ټولنیز رواني غیر دولتي موسسې نتیرو دریو کلونو رئیس د جلال آباد په سراج الامارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبین په جلال آباد ښار سربیره په یوشمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بیلابیلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهره دوزۍ، د رباب منګي او شپېلې غږونکي، د خواږه غږ سختنان او قرائت ویونکي موندلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.